آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو ورونکو د دې ووس پاونسان کې د سهار پر بجی سوی او تاسو د امریکا ژغښنا راډیو څخه موږ دوهمه سهارنی خبرونه اوري په پیل کې پام وکړئ د خبر نورندېسته په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د ټرون په برید کې د داعش دولس قومندانان وژل شوي دي سعودي عربستان د 15 کلونو وروسته په بغداد کې خپل سفارت بیرته پرانیستی او په امریکا کې یو ساعت وروسته د جمهور غوښتونکو د ګوند د کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره پیلیږي درنو قدر منوریدونکو زموږ په دغه نیم ساعته خبرونه کې به د عزیز الله پوپر ریپورت واوري چې د مدني فعالینو په اړه یې ریپورټ ورکړی دی چې وایي په قندهار کې او په هلمند کې د جګړو کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله ډیره سوې ده همدارس په د ایران د اټمي پروګرام په اړه باندې یو بل مطلب هم واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه روشان نورزی تاسو ته دراوروم په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د داعش دولس مشران د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوي دي دا چین ولسوال او د ننګرهار د والی ویان دواړو امریکا ژغته دا خبره کړې ده چې د دوی د معلوماتو په اساس داعش مشر حافظ سید هم په وژل شوو کسانو کې دی د ننګرهار والی سلیم کندزی بیا د بمباری تایید کړی دی خو د حافظ سید وژل کېدل نه دی تایید کړی د چارواکو په وینا چې بمباری د پنجشنبې د مازیګر د 4 بجو شاوخوا دا چین د عبدالاخیلو په سیمه کې وسوه دا چین ولسوال غالب مجاهد وویل چې د داعش مشران په یو کور کې راټول سوي وه چې ورباندې برید وسو داعش تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي امریکایي چارواکو هم د نننۍ بمباری او پکښې د وژل سوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي څه موده مخکې هم د افغانستان د ملي امنیت ادارې د حافظ سعید د وژل کېدو خبر ورکړ چې بیا ناس هم وخود حافظ سعید پخوا د پاکستاني طالبانو سره و چې وروسته بیا په افغانستان او پاکستان کې چې داعش ورته د خراسان ولایت وایي مشر سو امریکا تایید کړه چې ایران د خپل یوه اټومي بټۍ په مرکزی برخه کې کانکریټ اچولی دی چې په دغه کار سره دا به امکان ونه لري چې په بټۍ کې دي د اټومي وسلو لپاره د لوړې کچې پلاټینیم تولید شي دغه یوه له هغه موضوعاتو نه وه چې د ایران د اټومي پروګرام د موافقې په عملي کېدو کې خنډ پیدا کړی و ایراني چارواکو هم ویلي وو چې دوی د آرک د اټومي بټۍ مرکزی برخه بنده کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویلي چې د اټومي موافقې د عملي کېدو نیټه ډیره نږدې سوې ده سعودي عربستان د 15 کلونو وروسته په بغداد کې خپل سفارت بیرته پرانیستی د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم جعفری د سعودي د سفیر سامر السبحان اسناد ومنل عراقي چارواکو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو د ډیپلوماتانو د خپلو رابطو د ښه کولو په اړه هم بحث کړی دی سعودي عربستان د عراق سره خپل ډیپلوماتیکې اړیکې په 1990 کې وشکولې دا هغه وخت و چې صدام حسین په کویت باندې یرغل وکړ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د چهارشنبې په ورځ د سویس د زوریخ په ښار کې سره وګوري او د سوریه او اوکراین په اړه به خبرې وکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې لاوروف او کیری په ټلیفون کې سره خبرې کړي دي دغه وزارت ویل دی چې دواړو وزیرانو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لارښوونې په اساس خبرې وکړې پرون جمهور رئیس اوباما د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې کړي دي او د سوریې او د اوکراین په اړه ورسره بحث کړی دی نن به د واشنگتن په مالی وخت ماشام په 9 بجو چې په افغانستان کې د سهار پر 9 بجې کیږي د جمهور غوښتونکو د احتمالي کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره وسی په مناظره کې به د جمهور غوښتونکو د ګوند و کاندیدان برخه واخلي مناظره اتلس ورځې د مقدماتي انتخاباتو نه مخکې کیږي د نظر پوښتنو په اساس د جمهور غوښتونکو د ګوند په احتمالي کاندیدانو کې میلیاردر ډونالډ ټرمپ مخکې دی خو د هغه نه وروسته د ټکساس د ایالت محافظه کار سناتور ټیټ کروز دی ځینې نظر پوښتنې ښیي چې ټیټ کروز د ډونالډ ټرمپ څخه د آیوا په ایالت کې مخکې دی د آیوا ایالت لومړنی ایالت دی چې په مقدماتي مبارزې کې به پکښې اول مبارزې پیل شي چې په ترس کې به د دواړو ګوندونو غړي د جمهور ریاست لپاره خپل کاندیدان وټاکي. په امریکا کې د یو نیم میلیارد ډالرو لاتري دریو کسانو وګټله. په دې اړه به د شافی سردار دغه ریپورت واورو.
په امریکا کې د یو نیم میلیارد ډالرو لاتري درو کسانو ته راوتلې ده. په دوغو ټکټونو کې یو ټکټ د امریکا په لویدیز ایالت کالیفورنیا کې رانیول سوی و، بل ټکټ په جنوب ختیځ ایالت تینیسی کې، او دریم ټکټ په فلوریدا کې خرڅوي و. د کالیفورنیا د لاټري یو ویان وویل چې د لاټري ټکټ چې جایزه ورته راوتلې ده د یوولس و په یو دوکان کې رانیول سوی دی. دغه دوکان د لاس انجلس د ښار د چینو هیلز په سیمه کې پروت دی. په تینیسی او فلوریدا کې د ټکټونو چې جایزې ورته راوتلې دي تر اوسه پورې د ګټونکو د نومونو او نورو جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل سوي. تر تیرې ورځې پورې د لاټري ټکټونه خرڅېدل. تر بل هر وخت دا ځلې د لاټري ډېر ټکټونه خرڅ سوي وه. هر ټکټ چې په 202.2 میلیونو کې د ګټلو یو چانس درلود، خو بیا هم خلکو ټکټونه اخیستل. د کالیفورنیا دوکان ته چې د لاټري د ګټونکي ټکټ پکې خرڅ سوی و، $1 میلیون ورکول کیږي.
او دا هم نور خبرونه. په امریکا کې یو فدرالي محکمې په یو امریکایي په رسمي توګه د داعش څخه ملاتړ تور لګولی دی. دا کس چې د امریکا د میریلند په ایالت کې ژوند کوي 10 کلن دی او محمد الشناوي نومیږي. په هغه تور لګول سوی دی چې داعش ملاتړ کوي او پیسې ترلاسه کړي وي چې برید وکړي. په الشناوي باندې دا تور هم لګول سوی دی چې خپل نوی ټلیفون یې په جعلي نوم او ادرس ثبت کړی و، او د داعش د نورو غړو سره یې په پټه تماس نیوی. او د عمان دولتي خبري اجنس وایي چې د پنجشنبې په ورځ د ګوانتنامو څخه 10 یمنیان په عمان ته انتقال سوي دي. دا خبري اجنس ویلي دي چې دغه یمنیان به د امریکا په غوښتنه د موقت وخت لپاره په عمان کې وساتل سي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو نن ویلي وو چې د ګوانتنامو څخه به 10 بندیان منځني ختیځ ته واستوي. اوس مهال د ګوانتنامو په زندان کې 93 کسان موجود دي. امریکا ادعا کوي چې دغه ټول کسان د روسي ډلو سره ارتباط لري. بل پلوت د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی امریکا ژغت د نوم د نشودلو په شرط ویلي دي چې د امریکا پوځ په د فبروري د میاشت په پای کې د ګوانتنامو د زندان د تړلو لپاره خپل پلان کانګرس ته وړاندې کړي. داود د سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو خپل منوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه واوریدل. وڅو لومړی خبري مطلب ته، لکه څنګه چې تاسو د پرون ماشام په خبرونو کې واوریدل، په کابل کې پرون مظاهره سوي و. دغه مظاهره د برېښنایي تذکیرو د ویشلو په اکل باندې سوي و. نور تفصيل به په دغه ریپورت کې واورو.
دا کسان چې ځانونه د الکترونیکی تذکرو لپاره د جوړ شوي جنبش غړي بولي، په دې او ورته نورو شعارونو د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ د ژر پیلېدو غوښتنه کوي. دوی چې شمېرې لسګونو کسانو ته رسېده، د پنجشنبې په ورځ د بارستان په سیمه کې راټول وو او ویل یې چې نور بې تذکرې چارواکي او بې تذکرې ولس نه غواړي. د مظاهرې یو تنظیمونکی احمد زکی:
روان د تاوزې شناسنامه آغاز شوه.
د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ د پیل شي، د دې کار ځنډ د خلکو او حکومت په ګټه نه دی. موږ غواړو چې د مسلحت پر ځای قانون پلیشي. چارواکي باید د قانون د پلي کېدو جرأت پیدا کړي. مصلحت اخر تر کومه؟ دلته قانون ساتونکي نه لري،
حافظ نداره.
مظاهره کوونکو غوښتل چې د پښتونستان تر څلور لارې ولاړ شي، خو د باغزنانه په سیمه کې پولیسو د مخته تګ مخه ونیوله، چې مظاهره کوونکو بیا هم دلته د ملي وحدت حکومت د مشرانو پلاستیکي جوړو شوو څیرو ته اور ورته کړ. دوی ویل چې د نفوسو د احوالو او ثبت قانون چې له مخې باید الکترونیکی تذکرې وویشل شي، ټول مراحل طی کړي او اوس نه باید الکترونیک کې تذکرې د مسلحتونو ښکار شي. د دغه مظاهرې بل تنظیمونکی اینودین بیک وایي چې که الکترونیکی تذکرې وویشل شي، هیواد به له ډېرو ستونزو راووځي او د دې لپاره دوی له دې غوښتنې نه پشا کیږي.
دا الکترونیکی تذکرو ویش د افغانستان د پراختیا لپاره یو مهم ګام دی. دا امر به د هیواد د وګړو دقیق شمیره معلومه او د درغلیو مخه به ونیسي. دا کار د الکترونیکی حکومتولۍ او د مجرمینو له پیژندلو سره مرسته کوي.
ام غوښتل چې په دې اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست مطبوعاتي مسؤلینو په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. له دې وړاندې ویل شوي چې افغان حکومت به د دې پروسې د څه ډول پیلېدو په اړه له مشورو وروسته اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د الکترونیکي تذکرې د ویش ادارې د هغې د ویش لپاره چمتووالی ښودلی و، خو بیا بیا د دې پروسې له ځنډ سره د دغې ادارې سلګونه کسان شاوخوا میاشت وړاندې له دندې لرې کړی شول. لسګونه دا کسان داسې وخت بې له قیده د دغې پروسې پیل غواړي چې د اداري فساد په وړاندې د څارنې خپلواکې کمیټې په وروستي راپور کې د الکترونیکي تذکرو په اداره کې له خورا ډېرو ستونزو پرده پورته شوي او وایي چې که سیستم سم اصلاح نه شي، د دغې لړۍ پیلول به ډېرو ستونزې او اندېښنې راولاړې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
درنو قدرمن اوریدونکو، په تقریبا 19 دقیقو کې به دلته په امریکا کې د جمهور غوښتونکو د ګوند د احتمالي کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره پیل شي. دا چې د 2014 کال د جمهور ریاست د انتخابات لپاره مقدماتي مبارزې په څه ډول دي، په دې اړه به دغه ریپورت واورو.
تر اوسه پورې میلیاردر ډونلډ ترامپ د 2014 میلادي کال په سیالیو کې ښځلېدلی دی، خو اوس هغه ستونزه دا ده چې د نظر پوښتنو پر اساس دغه ملاتړ پر رایې باندې بدل کړي.
And just in case you have any question, all right?
او فقط په دې خاطر چې پوه شئ، درته به وایم چې باور وکړي زه به روسي سړی اوسم چې هیلری کلینټن وغوړي له هغه سره مقابله
وکړي.
اوس چې د آیوا سیالۍ رانږدې شوي دي، ټرمپ د خپلو شخصي پیسو یوه برخه په تلویزیوني تبلیغاتو باندې لګوي. خو د تګزاس ایالت سناتور تد کروز د ټرمپ د اصلي رقیب په توګه راڅرګند شوی دی او په آیوا کې له هغه نه مخکې دی.
زما او په دې مناظره کې د ولاړو ښو سړو او ښځو ترمنځ تر ټولو ستر توپیر دا دی چې زه به هغه څه وکړم چې ما یې د کولو وینا کړې ده.
جب بوش چې یو وخت یې زیات محبوبیت درلود، په دې سیالیو کې وروسته پاتې شوی دی. هغه پر ټرمپ او د هغه پر کمې تجربې باندې نیوکې کوي.
ډونلډ ټرمپ د خپل کاندیدتوب په اړه جدي نه دی. هغه یو عالي سیاستمدار دی، خالیګاوې ډکوي. هغه یو بې نظمه کاندید دی او د امریکا یو بې نظمه ولسمشر بوي.
تاریخ پوه آلن لیچمن وایي چې د ټرمپ، کروز او بن کارسن راڅرګندېدل ښایي چې جمهوري غوښتونکو د بهرنیو سیالانو ملاتړ وکړي.
دا د جمهوریت غوښتونکو لپاره یو ښه کال نه دی. دا څه معلومیږي چې هغوی هیڅ شی نه لري چې جمهوریت غوښتونکو رایه ورکونکو ته یو وړاندې کړي.
د ډیموکراتانو په سیالیو کې هیلری کلینټن محبوبه پاتې شوې ده او په مناظرو کې ډېر ځله پر ټرمپ تمرکز کوي.
That's why it's important to stand.
همدا وجه ده چې په هر ځای کې د زورواکو په وړاندې درېدل مهم دي او به چاته اجازه ورنه کړو چې جمهوریت ریاست ته په زور ورنه نوځي، ځکه چې موږ امریکایان داسې کسانو په څیر نه یو.
د هیلری کلینټن خاوند د امریکا په خوانی ولسمشر بل کلینټن اوس د هغې په کمپاین کې فعال برخه اخلي.
د ژوند په اوږدو کې مې هیڅ وخت دې کار ته د هیلری کلینټن په اندازه بل مساعد کاندید نه دی لیدلی.
کلینټن اوس هم په مقدماتي رایه اخیستو کې د ورمانت ایالت د سناتور برنی ساندرز له چیلنج سره مخ دی.
تاسو باید په غوسه اوسئ، ځکه چې نوي عواید او پیسې د ټولنې 1% شتمنو کسانو په جیبونو کې لویږي. او تاسو باید په غوسه اوسئ چې د خپل ماشومانو د پاملرنې لپاره پیسې نه لري او یا په انتون ته خپل اولادونه نشي لیږلی.
د آیوا کاکس یا د ګوبری ټولنو انتخابات د فبروري د میاشتې په لومړۍ نیټه کیږي، چې بیا اته ورځې وروسته په نیوهمشایر کې مقدماتي رایې پیلېږي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د بشری حقوقو فعالین وای چې په هلمند کې د ورستوي نامنوی لقبل ملکی ملک مرګ جوبره لوړه سوي ده. د فعالین او ځل بیا په جګړه کې د داخلي غاړو څخه د ملکی مرګ جوبلی د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نور تفصیل به د عزیز الله پوپال په دغه ریپورت کې واورو.
په هلمند کې د بشری حقوقو د سیمه ییز دفتر مسولین وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې په هلمند کې 202 تنه ملکی کسان وژل شوي او 502 تنه نور ټپیان دي. د نوموړي کمیسون د هلمند ولایتي څانګې مشر محمد بلال صدیقی په لشرګا کې وی خبري ناسې ته ویل چې په وژل سوو کسانو کې 24 کوشنیان او 9 تنه ښځې شامل دي، او دغه راز په ټپیانو کې بیا 118 تنه کوشنیان او 50 تنه هم ښځې شامل دي. عامو خلکو ته یاده مرجوبله تر ډیره پورې د هلمند د شمالي ولسوالیو مساکلا، سنگین، ندالی، ګریشک او مرجی په ګډون د دې ښار په څلورمه حوزه باباجي سیمه کې اوښتې ده. په هلمند کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر د مسولینو له لوري د ملکی خلکو په یاد مرجوبله کې د جګړې هیڅ لوري ته مشخصه شمیره نه ده منسوب سوې، خو ځایي خلک وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري د سړک د غاړې شخصي ماینونه او د دولتي قواو له لوري بیا له لرې واټن څخه توغول سوي توغندي د عامو خلکو د مرګ ژوبلې سبب ګرځي. خو د نامنویو له زیاتوالي سره د ملکي مرګ ژوبلې د کچې پر زیاتوالي بشري پالین اندېښمن دي او په جګړه کې پر ښکېلو غاړو باندې ږغ کوي چې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي. د هلمند ولایتي ویاند عمر ځواک وایي چې امنیتي قواو ته د عامو خلکو د ژوند ژغورلو په اړه خاصې لارښوونې کیږي او دا نه مني چې د دولتي قواو له لوري د عامو خلکو ته کم زیان رسېدلی. عامو خلکو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ زیاتره کورنۍ هم له خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه سوي او مالي تاوانونه هم راوښتي دي. د دې ولایت د کډوالو اداره وایي چې په هلمند کې په تیرو څلورو میاشتو کې د شدیدو جګړو له کبله تر 4000 زیاتې کورنۍ له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه سوي دي. خپله د بې ځایه سوو کورنیو غړي وایي چې د ژمي په دې سړه هوا کې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او د خپل سرګردانه ژوند حالات بیانوي. لا هم په هلمند کې د جګړې دوام دی او عملاً د شپږو ولسوالیو په ګډون د لشرګا ښار ته نږدې د باباجي په سیمه کې د افغان قواو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ هر ورځ جنگ وي. د هلمند د ډیرو عامو خلکو په باور چې لا هم په دې ولایت کې سلګونه کورنۍ د جګړو له کبله په یوه نامعلوم برخلیک کې ژوند تېروي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
درنو ورتونکو او دا هم د پروګرام اخري مطلب ایرانی چارواکو ویل دي چې دوی د عراق د اټومي بټې مرکزی برخه بند کړې ده. امریکایي چارواکو هم د خبره تایید کړې ده. د غیوله هغو موضوعاتو نه و چې ایران د اټومي پروګرام د موافقې په عملي کېدو کې خنډ پیدا کړی و. نور تفصیل به د ایدوارد ایرانیان په دغه رپورټ کې واورو چې خلاصه به خلیل خان تاسو در واوروي.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت اجرای برجام احتمالاً در چند روز آینده آغاز می شود. جان کری گفت آقای ظریف در گفتگوی تلفنی اطلاع داده.
ایران دولتی تلویزیون په خبر راپور کې وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ته په تلفون کې د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې د غیواد د عراق د درنو اوبو د اټومي بټۍ د مرکزی برخې لری کولو کار مکمل کړی دي. او که ایران دغه کار نه وکړي نو دغه بټۍ کولای شوای چې د پلوتونیم او ممکنه داسې ناصرې په کار اچولي وو چې اټومي سلسله یې پیل کړې وه. د دغه موافقې په اساس چې ایران د نړۍ د سترو قدرتونو سره د تیر کال د جولای په میاشت کې لاسلیک کړه، ایران مخکې له مخې خپل غني سوي یورانیم روسیې ته انتقال کړي او دغه راز د فردو د یورانیمو د غني کولو په بټۍ کې د سنټرفیجزو جوړولو کار هم محدود کړی دی. او د دې نه علاوه یې د دې اجازه ورکړې چې نړیوال کولای سي چې د پارچین پوځي مرکز تحقیقات او لیدنه وکړي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویاند بهروز کمال واندی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تحقیقات کوونکي به د پنځشنبه په ورځ د دغې اټومي بټۍ لیدنه وکړي چې د مرکزی برخې لرې کول یې تایید کړي. هغه وویل
بعد از امروز در عراق خواهم بود و گزارشاشون رو میفرستن. دوستان ما هم سازمان همکارانمون حضور دارن.
در ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی خبرلان ته وویل چې د عراق اټومي بټۍ بیا نقشه یا ډیزاین به د بهرنیو کارپوهانو دخوا جوړ سي او دغه بټۍ به د څېړنې او طبي ایسوټوپس د تولید لپاره استعمالیږي. د فارس خبري اژانس د عراق له کوله ویلي چې د اټومي انرژي نړیوال اداره به د جمعې په ورځ اخرنی راپور خپور کړي چې دا به پکښې تایید سي چې ایران د 15 هیوادونو سره په جولای کې لاسلیک سوي موافقې کې کړي خپلې ژمنې پوره کړي. د خلیجي هیوادونو څېړونکی او د ایران پخوانی ډیپلوماټ مهرداد خونساری د امریکا ژغ ته وویل چې داسې ښکاري چې د ایران حکومت دې ته لیواله دی چې د اټومي موافقې آخرین گامونه مکمل کړي. هغه وویل
با شرکت های در کشورهای پنج به اضافه یک قرارداد های
زه داسې فکر کوم چې ایران حکومت دې ته لیواله دی چې هغه ژمنې پوره کړي چې کړې دي، ځکه چې دوی غواړي بندیزونه دلیل کړل سي او دغه موافقې عملي کېدل باید د یو بلې وجې د ځنډ سره مخامخ نسي. ایران غواړي چې د امریکا متحده ایالات او د نړۍ د نورو قدرتونو لخوا د دغه هیواد کنګل سوي $100 میلیارد ژر خلاص سي او دا کار هله کېدای سي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره دا تایید کړي چې ایران د اټومي موافقې د مادو ټول ژمنې پوره کړې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې داعش 12 قمندانان د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوي دي. دا چین ولسوال او د ننګرهار د والی وایند دواړو امریکا ژغ ته دا خبره کړې ده چې د دوی د معلوماتو په اساس داعش مشر حافظ سعید هم په وژل شوو کسانو کې دی. د ننګرهار والی سلیم کندوزی بیا د بمبارۍ تایید کړی دی خو د حافظ سعید وژلې نه دي تایید کړي. امریکا تایید کړه چې ایران د خپل اټومي بټۍ په مرکزی برخې کې کانکریټ اچولی دی چې په دغه کار سره دا امکان نه لري چې په بټۍ کې دي د اټومي وسلې لپاره د لوړې کچې پلاتینیم تولید شي. دغه یوه له هغو موضوعاتو نه وه چې د ایران د اټومي پروګرام د موافقې په عملي کېدو کې خنډ پیدا کړی و. ایرانی چارواکو هم ویلي دي چې دوی د عراق د اټومي بټۍ مرکزی برخه بنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وویله چې د اټومي موافقې د عملي کېدو نیټه ډیره نږدې سوې ده. سعودي عربستان د 15 کلونو وروسته په بغداد کې خپل سفارت بیرته پرانیستی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری د سعودي د سفیر سامر ال سبحان اسناد ومنل. عراقي چارواکو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو د ډیپلوماتانو د خپلو روابطو د ښه کولو په اړه خبرې هم کړې دي. سعودي عربستان د عراق سره خپل ډیپلوماټیکي اړیکې په کال 1999 کې قطع کړې. دا هغه وخت و چې صدام حسین په کویت یرغل وکړ. نن به د واشنگتن په مالی وخت د ماښام په 9 بجو د جمهوري غوښتونکو د احتمالي کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره وسی. په مناظره کې به د جمهوري غوښتونکو د ګوند و کاندیدان برخه واخلي. مناظره اتلس ورځې د مقدماتي انتخاباتو نه مخکې کیږي. د نظر پوښتنو په اساس د جمهوري غوښتونکو د ګوند په احتمالي کاندیدانو کې میلیاردر ډونالډ ټرمپ مخکې دی، خو د هغه نه وروسته د ټکساس د ایالت محافظه کار سناتور ټیټ کروز دی. ځینې نظر پوښتنې ښیي چې ټیټ کروز د ډونالډ ټرمپ څخه د آیوا په ایالت کې مخکې دی. د امریکای او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د چهارشنبې په ورځ د سویس د زوریخ په ښار کې سره وګوري او د سوریې او اوکراین په اړه به خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې لاوروف او کیری په ټلیفون سره خبرې کړي دي. دغه وزارت ویلي دی چې دواړو وزیرانو خبرې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لارښوونو په اساس کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس هم د یو څو لوی ښارونو د هوا حالات. په کابل کې به اسمان شین وي، لوړه به 12 او ټیټه به منفي 2 وي. په کندهار کې به لوړه 15 او ټیټه به منفي 1 وي، اسمان به شین وي. په هرات کې به لوړه 18 او ټیټه به 2 وي، اسمان شین دی. په جلال آباد کې هم اسمان شین دی او لوړه 13 او ټیټه 14 ده. په مزار شریف کې لوړه 14 او ټیټه 16 ده. په کندوز کې لوړه 14 او ټیټه به 1 وي، اسمان به هم شین وي. او دلته په واشنگتن کې به اسمان وریځ وي، د باران د کیدو پیشبینی سوې ده او لوړه درجه به 12 او ټیټه به 14 وي. درنو اوریدونکو، دغه وه زموږ د نن سهار خپرونه چې تاسو واورېدله. په څو شیبو کې به زموږ د دري ژبې خپرونه پیل شي او موږ به د ماښام په 2 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. هېر مو نسی چې زموږ خپرونې واورئ او زموږ د فیسبوک او همدارنګه زموږ په ویبپاڼه باندې زموږ مطالبو زموږ خپرونې کومو چیرې نه اورېدلې بیا یې واورئ. د اوس لپاره زه او زما نور همکاران ستاسو رخصت اخلو. د خدای په امان.